شمار زیاد از افراد دیگر شاملند که تعدادشان به هزاران تن می رسد.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي چې افغانستان له تیر سخت وضعیت وتلی او نور باید د مسئلې په توګه ورته ونه کتل شي. ښاغلی متقی دا څرګندونې پرون په کابل کې له ایراني ډیپلوماتانو سره په خبرو کې کړي. دغه ایرانی ډیپلوماتان وروسته تر دې کابل ته تللي چې په تهران کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړ. دا چې په غونډه کې نور څه ویل شوی تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان او قرغزستان د خصوصي سکتور استازو د 1.55 میلیون ډالر په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تړونونو کې د ترانزیت پراختیا، د ګډو پانګونو جذب، د نندارتونونو جوړول او سوداګریز ناستې شامل دي. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړونونه پرون چهار شنبه په کابل کې د افغانستان قرغزستان د سوداګریز تواصل په کانفرنس کې لاسلیک شول. دا کانفرنس د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ د وزیر بکیت صدیکوف په مشرۍ جوړ شوی و. د افغانستان کورنیو رسنیو ویلي چې پرون په کابل کې د قرغزستان د سوداګرۍ خونه هم پرانستل شوه، که څه هم له روسیې پرته بل یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قرغزستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د طالبانو سره تعامل او سوداګریز اړیکې پالي. د امریکا کانګرس د چهارشنبې په ورځ پر سوریې هغه بندیزونه په دایمي بڼه لغوه کړل چې د پرځول شوي ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال پرې لګول شوي وو. له دې سره د فرانس پریس په خبره جنگ ځپلې سوریا کې د پانګونې زمینه برابره شوه. تر دې وړاندې دوه ځله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان او ترکیې په غوښتنه دغه بندیزونه ځنډولي وو. سعودي او ترکیه د سوریې د نوي ولسمشر احمد الشرع چې پخوانی جهادي دی سیمه ییز ملاتړی دی. خپل الشرع هم تر دې وړاندې پر سوریې د بندیزونو د دایمي لرې کولو غوښتنه کړې وه. سیمه ایز چارواکي وایي چې اوکراینی ځواکونو د روسیې د جنوب په روستوف نادونو بندر کې یوه بیړۍ ویشتلې او یو شمېر کسان یې پکې وژلي. روټرز آژانس د سیمې د یوه قمندان یوري سلیویسار د ټلګرام چینل په حواله نن پنجشنبه ویلي چې برید کې بیړۍ ته زیان رسېدلی او د عملی یو شمېر غړي یې وژل شوي. نوموړي ویلي چې د اوکراین په بریدونو کې یوې تر کار لاندې هستوګنیزې ودانۍ ته هم زیان اوښتی او یو څنګلوري ښارګوټي کې دوه کورونو کې اور لګېدلی. اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین او روسیې د جګړې پای ته رسېدو ته هڅې ګړندۍ شوي، خو تر اوسه پکې د پام وړ کوم په عملي پرمختګ نه ښکاري. او د اروپایي ټولنې مشرانو او د لویدیځ بالکان هیوادونو پرون ماښام په بروکسل کې د نږدې اړیکو د جوړولو هوکړه وکړه. د جرمني خبری آژانس د اروپایي ټولنې د 22 غړو هیوادونو د یوې ګډې اعلامیې پر اساس ویلي پر اوکراین د روسیې جګړې او زیاتېدونکي جیوپولیټیک ازمونونو د نږدې اړیکو اړتیا ډېره کړې. خبر پاڼه کې ټینګار شوی چې د لویدیځ بالکان راتلونکي په اروپایي ټولنه کې نغښتی دی. د البانیا، بوسنیا، هرزګوینا، مونتینګرو، شمالي مقدونیا او کوسوو مشرانو د دغو خبرو لپاره بروکسل ته سفر کړی و. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ایرانی ډیپلوماتانو ته ویلي افغانستان نور له ستونزمن حالاته وتلی دا وروسته تر دې چې دوی ایران کې یوې غونډه کې ګډون ونه کړ. د دغو خبرو هدف څه دی؟
مجلس اخیر در
وروستۍ غونډه په ایران کې جوړه شوې وه. طالبانو غبرګون وښود او وویل چې افغانستان له سختو پړاوونو تیر شوی او اوس دا وخت نه دی چې څوک یې ملامت کړي.
د ماشومانو د ژغورنې اداره وایي سګنۍ ژمی به د افغان ماشومانو لپاره له کړاوه ډک وي.
یو ټیم چې وخورو بس بل ټیم ته رکنې لګي. دا دوه ورځې کې واړه پناره او مشکې او ډوډۍ نشته.
افغان ماشومان د پارکونو او سالمو بوختیاو د نشتوالي له کبله پر ټولنیزو رسنیو ځانونه بوخت ساتي.
دته نه پارک شته نه مسته زیان شته او نور شیان هم نشو کولی مونږ
و دا سوشل میډیا داسې یو شی ده چې ماشومان وقفه نه پکې ورکوي.
او سویډن تایید کړی چې یو تبای ایران کې نیول شوی او د محاکمې په حالت کې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان د تیر سخت وضعیت څخه وتلی او نور باید د یوې ستونزمنې مسلې په توګه ورته ونه کتل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امیر خان متقی دا څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي محمد رضا بهرامي سره په لیدنه کې کړې دي. یو شمیر شنونکي وایي د طالبانو حکومت دا خبره په تهران کې د وروستۍ ناستې د جوړېدو په غبرګون کې کړې چې افغانستان ته باید د ستونزې په توګه ونه کتل شي او ګاونډیو هیوادونو سره یې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړتیا ټینګار کړی دی. دا چې په دې خبرو اترو کې نور کوم مسایل یاد شوي تفصیل به له اکرام الله اکرام واورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان دا مهال سخت وضعیت وتلی او باید د مسلې په توګه ورته ونه کتل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امیر خان متقی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 18 په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو له رئیس او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي محمد رضا بهرامي سره په لیدنه کې په تهران کې د ځانګړو استازو د وروستۍ ناستې په اړه د معلوماتو تر اورېدو وروسته د خپل رسمي دریځ په توګه څرګندې کړې دي. امیر خان متقی ویلي چې د دوی حکومت بهرنۍ تګلاره د خپلو بنسټیزو اصولو په چوکاټ کې سیمهیزو هیوادونو سره له فعالو او په همکارۍ ولاړو اړیکو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې راغلي چې محمد رضا بهرامي ویلي ایران غواړي چې د طالبانو حکومت د سیمهیزو همکاریو د یو غړي په توګه رول ولري او همدارنګه تهران ته د رسمي سفر په خاطر د ایران د بهرنیو چارو د وزیر رسمي بلنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ته رسولې ده. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو او روسیې ناسته د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14 په تهران کې ترسره شوه. د دې ناستې د اعلامیې په یوه برخه کې ویل شوي چې ګډون کوونکو هیوادونو پر سیمه ییزې همغږۍ او د ستونزو او شته ننګونو د حل لپاره د سیمې په محوري رول ټینګار کړی چې پکې د افغانستان اړوند ځینې مسایل هم شامل دي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ ګواښ د سیمې له جدي ننګونو څخه دی او ټینګار یې کړی چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د بشپړې او بې توپیره پاکولو لپاره عملي ګامونه واخلي. د ډیورن پر کرخه د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د څه باندې دوه میاشتې مخکې تاوتریخوالي وروسته د دواړو حکومتونو لخوا د پلاویو ترمنځ د ستونزو د حل او د پاکستان د هغه ادعاو په اړه څو ځلې خبرې وشوي چې وایي د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه په افغانستان کې روان دي خو دواړه لوري کومې پایلې ته ونه رسېدل او طالبانو دا ادعاوې رد کړې. د طالبانو حکومت د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو او روسیې په ناسته کې ګډون ونه کړ خو ځینې سیاسي شنونکي وایي یو شمېر هیوادونو ښایي غوښتل چې په دې ناسته کې طالبان د هغه څه له امله مسؤول وښیي چې د ترهګرو ډلو نه کنټرول بلل کېږي. سیاسي شنونکي طارق فرهادي په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو غبرګون دا دی چې افغانستان ته باید د ستونزې په توګه ونه کتل شي او ګاونډیو هیوادونو سره یې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه ټینګار کړی.
مجلس اخیر در ایران ترتیب
ورسته غونډه په ایران کې جوړه شوې و او امکان یې درلود چې ایران او پاکستان په هغه کې افغانستان ته وایي چې تاسو ترهګري ډلې نشئ کنټرولولای. همدا علت دی چې طالبانو غبرګون وښود او وی ویل چې افغانستان له سختو پړاوونو تیر شوی او اوس دا وخت نه دی چې څوک ملامت کړي. ایران ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر بلنه یو عادي بهیر دی.
طالبان یک روال عادي است.
لدی سیمایزو سیاسي خوځښتونو سره هم حاله طالبان هڅه کوي چې لګاونډي او د سیمې له هیوادونو سره خپل اقتصادي اړیکې هم پراخه کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د طالبانو حکومت او قرغزستان ترمنځ د څه باندې 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز هوکړه لیکونه لاسلیک شوي. د دې وزارت په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا تړونونه د ترانزیت د پراختیا د صادراتي توکو ټاکلو د ګډو پانګونو جلب او د نندارتونونو او سوداګریزو ناستو جوړول رانغاړي. د وزارت په وینا دا هوکړه لیکونه د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر په 18مه په کابل کې د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو د کانفرنس پر مهال د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی او د قرغیزستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر بایکت صدیقوب ترمنځ لاسلیک شوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې هم مهاله په کابل کې د قرغیزستان د سوداګرۍ خونه هم پرانستل شوې، سره له دې چې طالبان هڅه کوي خپلې سیمه ییزې او اقتصادي اړیکې پراخه کړي. افغانستان لا هم له پراخه ننګونو سره مخ دی چې په کې اقتصادي ستونزې، د بنسټیزو خدمتونو کمښت او ټولنیز محدودیتونه شامل دي، کوم چې د خلکو پر ژوند اغیز کړي. نړیوالو بنسټونو او نړیوالې ټولنې په زلونو ټینګار کړی چې افغانستان بشري او پراختیایي ملاتړ ته اړتیا لري او د بشري حقونو رعایت باید وشي، او له طالبانو یې غوښتي چې په دې برخه کې اغیزمن او عملي ګامونه پورته کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وسم راځو د ماشومان اړوند مسلو ته. د ماشومان د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن ویلي په سګنی ژمي کې به په افغانستان کې لدریو یو برخه ماشومان له شدید لوږې سره مخامخ وي. یو شمیر کورنۍ هم د بیوزلۍ د ستونزې تاییدوي.
په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن خبرداری ورکړی چې سږ کال ژمی په دې هیواد کې له یو په درېمې برخې زیات ماشومان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې سه شنبه د ډسمبر په 14مه خپور کړی ویلي، دا شمیر د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي او دا حالت د دې څرګندونه کوي چې د مرستو د زیاتوالي بیړنۍ اړتیا شته، ځکه د دې سازمان په خبره د بودیجې کمښت ژوند ژغورونکو تغذیوي فعالیتونو ته جدي ګواښ پیښ کړی دی. په راپور کې راغلي د خوړو د خوندیتوب د پړاوونو د درجه بندۍ یا آی پی سی د نویو معلوماتو او تحلیل پر بنسټ به د 2018 کال له مارچ میاشتې مخکې شاوخوا 13% افغان ماشومان چې شمیر به یې له 9 میلیونو زیات وي د لوږې له بحراني کچې سره مخ شي. د سیف د چلډرن د راپور پر بنسټ اوسمهال نږدې 3.5 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي، داسې مهال چې تیر کال دا شمیر 3.5 میلیونه وو. دغه راز اټکل شوی چې شاوخوا 1.2 میلیونه امیندوارې او شیدې ورکوونکې ښځې به د خوارځواکۍ د درملنې ته اړتیا ولري. سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې د دوی روغتیایي تغذیوي مرکزونو ته سږ کال د 15 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو او امیندوارو شیدې ورکوونکو میرمنو د منځنۍ کچې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره د ورتګ شمیر د روان کال د جنوري او اکتوبر د میاشتو په پرتله 14% زیات شوی دی. د راپور پټکو د ناروغانو د زیاتوالي داسې مهال رامنځته شوی چې د بودیجې کمښت ښایي د هغو ضروري تکمیلي خوړو اندازه راکم کړي چې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره پکاریږي، او که نوې نړیوالې مالي سرچینې برابرې نشي تر 8 زره پورې ماشومان او میندې چې اوس یې سیف د چرلن ملاتړ کوي له خطر سره مخ شي. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې یوازې شاوخوا 1 میلیون کسان د خوړو مرستې ترلاسه کړي چې دا د 2024 کال د همدې مودې په پرتله نږدې 6 برابره کم دي، په داسې حال کې چې اړتیاوې مخ په زیاتېدو دي. سیف د چرلن ویلي د خوارځواکۍ پیښې عموما د ژمي په موسم کې زیاتېږي، ځکه یخ موسم د بدن دفاعي سیستم کمزوري کوي او د تنفسي ناروغیو لکه سینه بغل د زیاتېدو لامل ګرځي. همدارنګه په ژمي کې د والدینو لپاره د کار موندلو فرصتونه کمیږي او د خوړو او سون توکو بیې لوړېږي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغان وګړي وایي له سختې بیکارۍ سره مخ دي او آن وخت ناوختي ماشومان د شپې له لوري په لږه ویده کیږي. د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي محمد خان چې په خبره د کسیزې کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي نشي کولای خپلو ماشومانو ته نفقه برابره کړي.
یو 100 روپۍ مې کړي دي، 100 روپۍ باندې بچي وو، آز ما د غرمې ډوډۍ نه بس یو ټیم چې وخورو بس بل ټیم ترک نه لګي، دا دوه دې ورځ کې واړه په ناره ګرځي او مشکې او ډوډۍ نشته او وړم ګران دي غوړم ګران دي چې هغه
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل
کار روزګار نشته، په دې وطن کې هیڅ کار نشته. د شپې چې کور ته تش لاس لاړ شو ماشومان ډوډۍ غواړي. زه ورته وایم الله ته صبر وکړئ، نه په دې وطن کې زړه سوی شته او نه کار. قسم درته کوم چې بیګا دوه وچې ډوډۍ وې او موږ نه کسان وو، ما هیڅ ونه خوړل او په نهره ویده شوم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. دغه راز د روان دسمبر په 15مه د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې دا ژمی به په افغانستان کې تر 18 میلیونو زیات کسان له سختې خوراکي ناامنۍ سره مخامخ شي. دې ادارې په یو خبر پاڼه کې د خوړو د امنیت د تازه راپور پر بنسټ ویلي و چې له شدیدې لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د تیر کال په پرتله 3 میلیونه زیات شوی. تیر کال دا شمیر 14 میلیونه او 800 زره کسانو ته رسېده. د خوړو نړیوال پروګرام همدارس خبرداري ورکړی چې د ماشومانو خوارځواکي مخ په زیاتېدو ده او اټکل کېږي چې راتلونکی کال نږدې 4 میلیونه ماشومان تر اغیزې لاندې راولي. سیف د چرلن ویلي اوس مهال افغانستان په خپلو کمزورو سرچینو نور فشارونه هم تجربه کوي. داسې مهال چې د 2015 کال له پیل راهیسې له ایران او پاکستانه شاوخوا 2.4 میلیونه کډوال راستانه شوي او نږدې 15 لکه نور کسان د افغانستان په ختیځ کې له ویجاړونکو زلزلو وروسته مرستو ته اړتیا لري.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو د سیمې یوه مسله هم وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندوالي وروسته په افغانستان کې د ډبرو سکاره زیات شوي دي چې باید هم کمه شوي. د سوداګرۍ خونه وایي چې په افغانستان کې د سکرو تولیدونکو او په پېښور یا پاکستان نورو برخو کې مصرفونکو زیان کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندېدو له دوه میاشتو زیاتې مودې په تیریدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د دسمبر په 14 ازادي راډیو ته وویل
یا مهاجرین ته یا دا څوک چې راځي هغه کولی شي تر څو ولیده د برو د سکرو د صادرات په ټاپه باندې واستو. په دې کې هم د افغانستان د صادر کوونکو لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې فابریکې وي هغه ته زښت ډېر مشکلات برابر شوي دي. سیمې چې فابریکې ته ویدیو ټوله د افغانستان په زوالو سره ده او د افغانستان د زوالو څخه یې کار اخلي. علم یې دا ده چې دواړه لوري د خپلو خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پای ته پی ومومي. تل د دواړو لورو خلکو ته سخت زیانونه متوجه دي او سخت زیانونه یې وګالله.
ښاغلی مومن وایي په افغانستان کې سره له دې چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچه کیندنه او تولید کېږي، خو په خبره دې برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او ارتیا ده چې په هیواد دننه د برېښنا د تولید او ګڼو نورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونې جوړې کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي او وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیونو ټنو پورې د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دوغال چې کله نه صادریږي نو په دې خاطر باندې په عوایدو باندې بد اغېز کوي. دې کې شک نشته. کال به مونږ تقریبا پخوا چې ده د 3 میلیونه ټنو نه تر 5 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل. اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې بندېدو سره صفر شوي دي او په افغانستان کې دننه چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د 6.5 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساک میلادي کال له اکتوبر د لارې له بندېدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوي، خو وایي سګنۍ اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دوکاندارانو د تفتیش مشر او ځوانتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل چې سګنۍ زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بایې هم راټیټي شوي دي. دا وایي اوسمهال د یو ټن ډبرو بایا تر 6.5 زرو افغانیو ده چې تیر کال زمای دا بایا تر 12 او حتی 13 زرو افغانیو پورې وه.
دا مهال د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي چې یو ټن یې تر 6.5 زرو افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کېږي. دغه راز ځینې کسان هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزویو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د ډسمبر په 4 په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار غیر قانوني استفادې او د ولسونو د ځورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت واکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 11 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوها، استنبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. یادونې ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو درکه یو بډایه هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سویډن حکومت تایید کړی چې د دوی یو تباه په ایران کې نیول شوی. دا وروسته له هغه چې تهران اعلان وکړ چې د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور د یو سویډني تباه محاکمه روانه ده. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته په لیږل شوي بیان کې ویلي چې د نیول شوي تباه له کورنۍ سره په تماس کې دي او یو حقوقي سلاکار یې هم استازیتوب کوي. دوی د قونسلي محرمیت له امله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم د راځودې ته چې د ماشومانو د یو شمیر کورنۍ وایي چې په افغانستان کې ماشومان سالم بوختیاوي نه لري، پارکونو ته د تګ امکانات ورته نشته او له همدې کبله یو شمیر دوی ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې ده او دا ټولنیزې رسنۍ بیا د ماشومانو لپاره خپل زیانونه هم لري. تفصیل به په دې راپور کې وو.
ګرځن د ټلیفون په لاس د ورځې ډیر وخت او ان د شپې له مخې هم په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر افغان ماشومان تر ډیره په دې کې بوخت دي. دوی وایي د بل سالم مصروفیت او تفریح د نشتون له امله دا کار کوي. د کابل د دریمو مکرویانو اوسیدونکي 15 کلن احمد مسی ازادي راډیو ته وویل:
ما سوشل میډیا په خاطر چې دغه مصرف
موږ له ټولنیزو رسنیو ځکه استفاده کوو چې بل مصروفیت نشته، مثلا تفریحي او ورزشي پارکونه نشته، نو مجبور چې خلک له ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبور می شون تا که سوشل میډیا استفاده کړن.
د کارتینو سیمه اوسیدونکي 14 کلن مبشر هم ازادي راډیو ته هم دا خبره وکړه:
زه هم انستګرام هم نور شیان یا ټوله سوشل میډیا څخه استفاده کوم، ځکه چې دلته نه پارک شته، نه مستی ځایان شته او نور شیان هم نشو کولی مونږ.
داسې مهال چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالي ویا نعمت الله بارکزي همدا درې ورځې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټول کابل کې 141 تفریحي پارکونه او ځایونه شته چې په خبره یې کابل ښاریان په وړیا ډول ورنه استفاده کولی شي. د کابل د خیرخانې اوسیدونکي او د دوو ماشومانو مور فریبا هم وایي سره له دې چې دا پوهیږي چې د ګرځند تلیفون او ټولنیزو رسنیو کارونه یې ماشومانو ته ښه نه ده، خو په خبره یې د بل سالم مصروفیت د نشتون له امله مجبور دي چې استفاده یې کړي.
ما تطفل دارم، همیشه از موبایل استفاده می
زه دو ماشومان لرم، تل له موبایل استفاده کوي. زه پوهیږم چې ذهن او سترګو ته څومره تاوان کوي او پردای فرهنګ خپلوي، خو بل بدیل موږ نه لرو، ځکه چې د دې ځای ماشومان د بل هر ډول مصروفیت چې بهر وي، لوبې او نور له دې محروم دي، نو ځکه مجبور دي چې له همدې موبایلونو او ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبور هستم که ازمی موبایل او ازمی سوشل میډیا استفاده کنم.
خود ماشوم روزنې د برخی پوهان سره لدی چې په افغانستان کې ماشومانو ته د تفریح امکاناتو د کمښت ورته د مناسبې نه پاملرنې موضوع منی وای، له ټولنیزو رسنیو پرته نور سالم مصروفیتونه هم شته چې خپل ماشومان پرې بوخت کړو او تاوان نه بلکې ګټه ولري. له دې ټلې فروزانه میری ازادي راډیو ته وویل:
بدیلش فکر میکنم که امین به مسئله کتابخانی برای اطفال هست.
بدیل ماشومان تا کتاب ویل دی چی ماین دی پلرون او خاین دی ورون دا کارو کری. بل دوی کولا ایسی ماشومان پا انزرگره بخت کری، پرنگونو او تواشرینو چی پا دی سرایه هنری استعداد بده کوی او د خلاقیت لامل کیگی. دغشان دا کیسو او ترانو ویل ورتا هم لروزنیز ارخ خدی او وقتی هم خی بختی اثر تیریگی.
انکشاف خلاقیت و رشد کودکان میشه.
نوموړی ټینګار کوي چې له ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو ډیره استفاده ماشومانو ته رواني او ذهني جسمی، ښوونیزې، ټولنیزې او اخلاقی اوان امنیتی ستونزې پېښولی شي چې باید کورنۍ ورته متوجه وي. د یادونې ده چې هستر الیام د څو ورځې مخکې د دسمبر په 10مه له 14 کلونو په ښکته عمر ماشومانو د ټولنیزو رسنیو لکه ټیکټاک، فیسبوک او نورو کارول بند کړل. د دغه قانون موخه له ټولنیز او رواني فشارونو د ماشومانو ساتنه ښودل شوې ده. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز په دې اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې دا پریکړه د زلمکو په ګټه ده او زیاده کړې وه چې یو نوی ورزش پیل کړي، یو تازه ساز زده کړي یا هغه کتاب ولولي چې موده وشوه الماری کې مویښی دی. په سیدنی کې د ماشومانو د حقونو یو فعال او مخکې د افغانستان د مخابراتو وزارت ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د استرالیا خلکو د حکومت د دې اقدام هرکلی او ملاتړ کړی دی.
په دې باندې استرالیایي کورنۍ او دلته میشت خلک خوشحاله دي. خوشحاله په دې باندې چې یو خو د سوشل میډیا داسې یو شی ده چې ماشومان وقفه نه پکې ورکوي، بس مصروفه پکې، وخت ضایع کیږي، درسونه نه پاتې کیږي، دیش مخنیوی پکې کیږي. بل خبر دا ده چې ماشومان نو د منحرف کولو او د ماشومانو د غواکارۍ، د ماشومانو د غلطو سایتونو ته غلطو مصروفیتونو د مخنیوي لپاره یو ښه هڅه ده چې کورنۍ او د اصالیا خلکو د دولت د دې اقدام هرکلی کړی ده.
خو ښاغلی هادي وایي چې په استرالیا کې بیا ماشومانو ته د لوبو او تفریح نور ډېر ښه او پراخ امکانات برابر دي او هیله ښیي چې افغانستان کې هم ماشومان له ورته امکاناتو برخمن او د ښې او سالمې تفریح لپاره ورته زمینه برابره شي او په دې ډول له ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو واټن واخلي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو رو رو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روسای راپور راخلو. د خوست ښار په ختیځ سیمه کې د ښاروالۍ لخوا د نږدې 9.5 میلیونه افغانیو په لګښت د اساسي سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. خوست ښاریان د دې پروژو د کار په پیلېدو خوښي څرګندوي او وایي د سړکونو او د اوبو د کانالونو خرابوالي له کبله په دې ځای کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. نجیب الله الوخیل له همدې خوست اوسیدونکو سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې راستولی.
د خوست ښار په ختیځ لوري سیمه کې چې اوس پکې ګڼې لوړ پوړیزې ودانۍ او لسګونه مارکیټونه جوړ او آباد شوي او د ښار له مهمو استوګنیزو او سوداګریزو سیمو شمیرل کېږي، سړکونه او د اوبو کانالونه خام پاتې شوي، اوس د خوست ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د پخېدو او اساسي جوړولو عملي چارې پیل شوې. د ښاروالۍ د تخنیکي او مسلکي خدمتونو عامر انجینر رحمت الله زواک مشال رادیو ته وویل
بختانه دغه پروژه ابتدا ولې ده تقریبا دوه برخې لري. دغه یوه د لختۍ د متصل ورسره سرک هم جوړیږي، 1.5 متره طول مجموعي د سرک ده او 2.5 متره لختۍ لري. تقریبا لګښت چې څومره پر ازي هغه 9.5 میلیونه ده. د 2 میاشتو موده کې به پای ته رسیږي انشاء الله.
د پروژې د پیلېدو په اړه د خوست اوسیدونکی شهید الله افغان وایي دا سړکونه او لختي چې تر اوسه له پخولو پاتې دي ډېرې خاورې او دوړې لري او دلته کاروباریان ورڅخه په تکلیف دي. دی خوښ دی چې د ښار په شرقي لوري کې به یو شمېر سړکونه او د اوبو لختي په اساسي ډول پاخه شي.
د دې لپاره خو باید دولت ډېره پاملرنه وته وکړي، توجه وته وکړي. خوست خو یو داسې ولایت دی چې په دې کې د 14 ولایتونو خلک دي او ټول د ژمي کې راځي، نو دې ته باید جدي پاملرنه وشي. دغه کوڅې چې کوم وي ډېرې خراب وي، دا سړکونه چې څومره جوړ شي ډېره پیدا کېږي. په دې باندې موږ ډېر خوشحالېږو چې یو پروژه پیلېږي او سړک جوړیږي او کوم پرمختګ راځي.
بلوري ته د ښاروالۍ مسؤلینو د یادو سړکونو د کار په پیل غونډه کې ښاریانو ته وویل چې په ښار کې به د خلکو لپاره د لازمو خدمتونو د برابرولو او وزګارو خلکو ته د بوختیا او د موندلو لپاره هڅې کوي. خوست ښاروال حافظ عبدالرشید عمری وویل
نو الله ته مو امید چې دا ټول کارونه به سرته رسیږي او د ولس او د کوزوشت لپاره خو پوره کړی اطمینان دی چې په کم وخت کې به د ښار بڼه بدلېږي، اقتصاد به لوړېږي او د خلکو او مشکلات چې دي او یا کارونه یې نشته بېروزګاري ده او دغه ټول مشکلات به حل کېږي.
یاد دیوی خوز خر شوخاش پک لسیزی ولانده پو وره محدوده که دلگ و خلکل پار نقشه شوی چه وروس تا ده ارتیا پو دیر دو کرار کرار پس ده خار از توگنیزی سیمی گلی شوی او پو سوداگری زی سیمو بدلی گی دا چه خوز خار ده نقشه نظر پو خوانه ده نو ده لارو ده اوبو کانالونو خاری خدمتونو ده مخابراتو او انترنت پا غزوانه او نورو برخو که بنسطی زی رغوانی تا ارتیا لری چه اوز ورمانده ده اسانتیاو ده برابرولو پو خاطر پو پراویز دول پو بیلا بیلو برخو که پروژه
پلیکی اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې له بی وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو لمو سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتید نوموړي په افغانستان کې له بی وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړی دي ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بی وزلو غریبانو شمیر ورستر بلی پزیاتی دلو دی
بحرانه کمکونه دیر کم دی بحرانه طولن مومن افغانستان هز کرد در هم از تون زده چه بکاری کش دیر زیاده لوده شوی او دی طولن اساسی خبر داره ده چه منگتاسو و مسلمان طولن ایو او الله جل جلاله چه منگتاسو پیدا کریو دی بردگان و انسانان و پا مالونو که دی فقیران و حق دی در خبر دست نده چه دی غنی یا دی بردا انسان خواه ده چه فقیر هیر کری حق ورتوار کری یا که ورتوار نکری نه ده بایور نواخستل شی دی غنی نه دی شتمن انسان نه کشیر تا دی فقیر حق ورتنور کوی نو در دی اسلامی حکومت دی وزیمه واری تا چه غور نواخلی او فقیر دی وار کری مو تاس متاسفانه زن ارزختون هم هر کری پتولا که چه غا دی فقیر حق دی مو تاسو دیو کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغوی خاري کوي زحمت او باسي المړی را ګټي به کشران خوري لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه تاسو د ضعیفان واجب باندې نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري کوي د په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ نو لکه سوره بقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او هغه مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې اغوی سوال کوي څنګه لري او ډیر زیات فقیران دي چې اغوی سوال نکوي او عام خلک اغوی ته داسې وجدا اغنیا دي د بڑا خلک دي تحسبهم جاهل اغنیا من التعفف تعریفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافا د خلکو نه پرې الحاح او اصرار باندې وختنه نکوي ځکه چې اغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړای شرمیږي خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانان سره همکاري وکړي او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی که حقیقت ته چېرته وګورو عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري به ورسره کوله هغه دینار د اوسپنې کومه روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله عطر ورباندې ووهل بیا وروسته به فقیر ته ورته ورکول بیا به دې ورته دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه دا صدقه په حق خط کې د مال چرک دی که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی
ډاکټر صاحب تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي کومک ورسره کوي نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ په دې وروستیو کې چې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي بیا عکس اخلي بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي په دې خبرې راته وکړي
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران
متاسفانه چې دغه شینه غاړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشرک هم
بله
موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځنې ډونران او ځنې انسانان عکسونه غاړي حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې هم په هواد کې نو برخې موږ کې خوده د خپل ملګرو ته مورته موجوده برخو عکسونه واخلې هم د غذایی مواد او غاړو ورځي د نور مسائل او د فقیرانو عکسونه ما اخلي او هغه کوم ډونر چې ډونر مو پیژندل تقریبا خدای یو مسلمان شخصیت مورته مزه ورته قناه ورته ورکم نو یو ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغه وي شه تاسو یقین وکړئ چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي هم د یتیم ماشوم چې وړو کېده د عکس خپل کی چې تر دلوي شي نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونډه راځي وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره نو به کړی نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي د طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې خصي دغه عکسونه ماته راولېګا هغه چې دی زه متاسفانه چې ډېر زیات خپه شوم نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لاندې راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ یې منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیر ښه تشریح کړئ دا ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمرسته د امدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ تاسو په امه خبره ځانونه لوی ښکارا کوم مرسته به دومره نه وي 15000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرایي هدف زما دا ډول کسان وو
دقیقا نقطه ته باید موږ تاسو متوجي اوسئ چې موږ تاسو انسانان چې څمرسته کوو د په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راټینګ کړي د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راټکړي او دای راټینګ کړي نو هغه مال ته ورته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعتی منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعتی ممسکا تلفا چې د مال راټینګ کړي اي پروردګار د مال ته ور نزای کړي نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي نو الله جل جلاله د اوی دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې موږ وایي تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دي ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاست دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا دې پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاته هم الله جل جلاله امدمر اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نکړو چې موږ تاسو دغه صدقات جوړ کوو د خیراتونه جوړ کوو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا ماته خلک وای چې ولا د پلانکای اسرائیل ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید چې دی حقیقت نچ انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شي تاسو پوهیږئ چې هغه کړي او انسانان دې په دې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې ولا شو پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کند دی یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وسل شي او د جهنم پور کې ور وشول شي او الله ورته وای چې تا په خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې دا سړی چې دی سخی سړی دی او کریم سړی دی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې د زیات خطرناک خبر د بل ځکه رسول الله فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې ویږي فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یوه باندې تاسو رحم کوي هغه څوک په تاسو باندې رحم کوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغه باندې رحم نه کوي ادا بڑا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثال وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی کړی امانته در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات مرسته چې کوي د شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق
کچیرته دا خپلوان غریبان وي چې وات المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چیرته دا خپل انسانان چې کوم هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو د ورونه او د کاکاګانو او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د ده حق شو چې هغه د خپلوان دي ذوي القربى دي او دا خبره ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څنګه دي نو دوی انشاءالله څه حرج نشته خو که چیرته لکه تاسو مهرباني وکړه داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو پستلا باندې نوم ورباندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډېر لوی جرم دی او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پات شي کونډه پات شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا به داسې بعضې مرسته کومکونه دي مثال په توګه زکات دی د زکات لپاره الله جلاله التخلق مشخص کړی د زکات چاته ورکړي د فرض دی کله چې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دین مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي دا سړي زکات هم ده هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې د قرباني غوښه مثلا چې الله جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوي نو دا د مثال په توګه باندې کله چې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پریدي او خپلوان ته چې هغه داس انسانان چې هغه محتاج نه دي او ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمیر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې ار او راز پلار کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه غنئ ولې خلک د خوړی خواته د بیوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ ساسو په هواد کې اوس نه ده د پخانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیات شوی ځکه دا چې طبيعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو د یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمینې لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خود نور مسائل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانانو کول شي په کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاخي لارو باندې د مثال په توګه به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي کله چې تاسو بهتر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځای هغوی ته کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي هغوی یو کار وي خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپل تخصصات کې کار وکوي هغه کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یوه لویه شتمني ده د باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نشي او کاري فرصتونه د دې لپاره داسې مهیاش تر څو دوی پکې کار وکوي او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو هغه واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي او اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او وکوي او همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني نو د هغې حقوق باید تر پښو لاندې نه شي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی به هر اوسېږي زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ دغه مبلغ ولېږي یو فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې چې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لوری دی د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي خو الاقل دغه انساني لوری د پاره باید موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکوي خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې د مثال په توګه باندې روژه ده د مثال په توګه باندې لوی اختر دی د نور بعضې مناسبتونه دي نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې به دا به ډېره یعنی ډېره لوی همکاري ده خلکو دپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم نو ما ورته ما چې ګورې کوچني اختر کې مونږ اخیستي استاد څه نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمانو ته ولېږو په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته بچیانو موافقه وکوله هغه مبلغ ما واخیست اولته یتیمان ته ما ولېږل ما ورته ما چې ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړې دا د محمد د طرف نه دی فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې هلته خدمت درې جوړه بوټ وشول نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې ما ورته موجود ستاسو بوټان نه ویدي زړه نه دي تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه مونږ ورکړو خاصا د میډیا دغه مسؤلیت دی سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته مونږ تاسو فوکس وکړو
بله ډاکټر صاحب که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هېواد کې خلکو ته کار هم پیدا نه شي د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي وضعیت
سره قم کېدلی سي عقیده باندې چې د کاون یو مدبر لري داسې یو خالق او پروردگار لري چې د ټول مسائل د الله جل جلاله سره د ډیر خمو نظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چاره د خپل دفترونو چاره سمبالو خو د کاون یو مدبر لري او د بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کوم کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګو مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورته باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو وګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګری د انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي خدا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بڑا هم اچول چې اې دا غنی بڑا دی ته لاس ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته او هغه کونډه او یتیمان او هغه کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو کچیر ته زموږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږو موږ د فقیران شو موږ په کوم روان شي زلزله ورمن راشي یا ورمن سیلاب راشي یا بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي دی سړی خفه کیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپال اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي
ولې زما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو علی کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو د حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي نو دا هم ور باندې حرامه دغه باید ته باید لګولي خیر ورته زیات او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چاپ سال کړه او وخت لګلی وسره پادشاه او سره به کوم گاونډیان ته لګلی او وی بل ته لګلی او چې موږ را وخښته او کورونه باندې سر دې پسته تا شو برته به خپل کور ته ولاو به د ساي خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزیشته نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډه او د بیوزله انسانان حقوق باید په خلاند نشي ټول باید ورته متوجه اوسېګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وېریګو او داسې فکر وکړو چې کله چې په موږ باندې زموږ استاد او اولاد باندې یو حالت راشي په بغډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وایي کې نو مخکې چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نه کړو او بل دا مثلا هم ویر نه کړو د زهرونه بس چې د همکاري چې موږ سره کول کمه چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هذا شمن برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبان او فقیران باندې الله جل جلاله تاسو ته برته درکوي او الله چې خیر د روزي ورکون کړي موږ غټ مشکل دا چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې هغه الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نه کړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کړي او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کړي او منع کون کړي دا الله جل جلاله پرک ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت دی موږ تاسو خپل ځان افغانان وایو بهر یو کو په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی بل ته باید لاس ورکړو او د یو بل سره باید ودرېګو او په ایمان نه ودرېګو یاندې قلبن ورسره ودرېګو
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدرمنو دوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستي پاک له خبرې وشوي لمک سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پرزه کې چیاست الله مال او ملګری
سر سنو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زرت سره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه ځایمه وا می مال می ټول می در بدر رسید
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
Sirva